Hani sanki de sahar atıba geçme. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې پراتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا مو د سر موضوع ده. په بامیانو کې هم د پرونی بمی چاودنې په اړه باندې تازه جزئیات درکوو. دا چې هلته مرګ ژوبله زیاته شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د بامیان ولایت چارواکي وایي چې په پرونیو بمی چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان د روشل کنفرانس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی دی. او د ملګرو ملتو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی دی. خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان د روشل کنفرانس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی. ښاغلی اتمر د دغه کنفرانس د پای ته رسېدو په مهال وویل نړیواله ټولنه غواړي په افغانستان کې وژنو ته د پای ټکی کېښودل شي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو په ژنیو کې د دې دو ورځني کنفرانس جوړونکو ته وویل په دې کنفرانس کې شپږ شپېتو ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړی. په افغانستان کې د سولې راوستلو په هدف د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته تر اوسه هم د چارواکو په وینا د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د جنیوا په کنفرانس کې په داسې حال کې په افغانستان کې د اوربند په ټینګښت باندې ټینګار وشو چې په افغانستان کې دننه بمی چاودنو او د هدفي وژنو زور اخیستی دی. له هغې ډلې پرون په بامیانو کې دوه بمی چاودنې شوي دي. چارواکي وایي چې په دغو بمی چاودنو کې ټول اکثره مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتي. د بامیان د عامې روغتیا رئیس علي آقا ایوب ناصري نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 د ټپیانو 850 ته رسېدلی دی. جزئیات پم دې پروګرام کې درته وړاندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غوندې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون د افغانستان 2000 کانفرنس په مهال په ویډیوي پیغام کې وویل افغان حکومت باید د ثبات او امنیت د اساسي عنصرونو د تطبیق په برخه کې هماغه څه چې خلک یې هیله لري ګډون وکړي. زه د اقتصادي اصلاحاتو د مخدره موادو په ګډون د فساد پر ضد رښتونې مبارزې د مذهبي ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته د درناوي خصوصي سکتور ته ښه چاپېریال او پر ځان د متکی کېدو خبره کوم. د افغانستان 2000 کنفرانس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو په نیمه مجازي توګه قربانه و چې د سلو هیوادونو او سازمانونو د استاجو په ګډون دوه ورځو لپاره وشو او پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې کنفرانس کې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د جرمني د دفاع وزیره وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د جرمني دفاع وزیره انګریت کرام کارنباور د سیشمې په ورځو ویل غواړي پوشي پراتلونکو ورځو کې به له افغانستانه کوم امریکایي ځواکونه وځي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د جرمني او شریکانو پر ماموریت په لنډه موده کې څه اغیز لري. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان بیا د سیشمې په ورځو اعلان وکړ چې د دوی له 4500 سرتیرو به 2500 د جنوري میاشتې تر 15 له افغانستانه ووځي. ناټو خبرداری ورکړی چې ممکن دا ایتلاف له افغانستانه په بیړنۍ توګه د وتلو درنه بیه پرې کړي. د انګلستان څلور واړه هیوادونو د سیشنبې په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید-19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولی سي په یوه کور کې سره وویني. انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د کووید-19 د مخنیوي لپاره له یو بل څخه بیل پلانونه عملي کړي، خو د کرسمس د لمانځلو په خاطر د سیشنبې په ورځ له لندن سره موافقې ته رسېدلي. پر سفر محدودیت به هم لرې کړای شي او خلک به وکړای شي له شمالي ایرلند یا دې هیواد څخه تګ راتګ وکړي. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په انګلند کې د کرونا ویروس له کبله وضع شوی محدودیت پای ته ورسېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د سیشن په ورځ ویل په هیواد کې د کووید 19 دومه څپه پای ته رسیدونکې ده. ماکرون ویل د کووید 19 له کبله لګیدلی محدودیت به په څو ورځو کې پای ته ورسیږي او تر کرسمس پورې به چې د دسمبر 15مه نیټه دی دوکانونه، تیاترونه او سینماوې هم پرانیستل شي. د زیاته کړه خلک به وکړی شي له خپلو کورنیو سره دغه رخصتي ولمانځي. او د ملګرو ملتو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریک جان بیلاش په نیولو سره د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د دې ادارې په وینا بیلاش د چین په شمال لویدي سیمه شینجن کې د ځایي خلکو د ځپنې په وړاندې فعالیت کاوه. د اوس ازادي په نوم واشنگتن میشتي بشري حقونو د یوې ډلې غوښتنلیک ته په ځواب کې ملګرو ملتو ویلي قزاقستان په غیر قانوني توګه ښاغلی بیلاش هدف ګرځولی او هغه یوازې د بیان ازادي عملي کوله. د قزاقستان چارواکو د 2019 کال په مارچ کې بیلاش توقیف کړ چې په شینجن سیمه کې تش په نوم د روزنې له کمپونو د قزاق نژاده وګړو د ازادۍ غوښتنه کوله. د 2013 کال په اګست کې ملګرو ملتو په یو راپور کې ویل چین په شینجن سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په نوم کمپونو کې د مسلمانانو په ګډون شاوخوا یو میلیون ایغور وګړي نیولې دي. چین وایي په دغو کمپونو کې خلکو ته بیلابیل مهارتونه ورزده کوي او له خلکو سره مرسته کوي چې له سخت دریزه لیرې شي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د 200 میلیارډ ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د فنلند د پراختیایي او اقتصادي همکاریو وزیر ویلسکیناري د دغو مرستو اعلان پرون داسې وکړ:
12 بلیون USD during 4 years.
په بامیانو کې د پرونیو بمی چاودنو تلفات زیات شوي، 15 کسان مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې په مناسبت 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. په خوست کې مدني فعالان وایي چې دغه ولایت کې ښځو سره تاوتریخوالی زیات دی.
ډیرې دغه سی ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نه وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغې نه وروسته یې ښځې خوري.
نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې پراتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د افغانستان 2020 کانفرنس په پای کې پرون ماخوستن په جنیو کې وشوه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو د دغه کانفرنس قربانه وو چې پکې نږدې 100 دولتونو او سازمانونو ګډون کړی وو. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دوی ورځې له بحث او سلام مشورې وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپل ژمنه نوې کړه. د فنلند د بهرنۍ سوداګرۍ او همکارۍ د پراختیا وزیر ویلس کیناری د دې کانفرنس له جوړونکو وو. د ویل چې هدف یې د یو خپلواک، یو موټی، ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان دی. سکیناری له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو په اړه وویل:
Today we have renewed our long-standing partnership to strengthen
نن موږ د راتلونکي مهمې مودې لپاره تر 2040 کال پورې له افغانستان سره ژمنه وکړه. تمویلونکو ژمنه وکړه چې تر 3 میلیارډ ډالرو زیات بعد د 4 کلونو په لومړي کال کې افغانستان ته ورکړي. تمه کیږي چې کلنۍ ژمنې پر همدې کچه پاتې شي. دا شمیر به د 4 کلونو پر مهال 12 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي.
نړیوالی ټولنې په 2014 کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې افغانستان سره د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې د تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په ژنیو ښار کې په دې دوه ورځني کنفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل په دې کنفرانس کې په ځانګړې توګه پر درو موضوعاتو توافق وسو.
We agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توصیه او سولې چوکاټ موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي، او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
Solidarity of our international partners.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت لنوي کېدو وروسته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
This new cooperation will be shaped.
دا نوې همکاري به په سخت شرط او میکانیزم سره وارزول شي او هر کال به عملی کیږي. دا د ارزونې میکانیزم دی چې موږ ټول پکې ګډون کوو. دا کار ځکه کیږي چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ټول هغه هدف ته ورسیږو چې موږ ته مهم دی، او هغه دا دی چې د افغانانو لپاره ښه نتیجې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان 2020 کنفرانس پر مهال په ویډیوي پیغام کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. پامپیو زیاته کړه د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي ملاتړ پر مقدار او اندازه اغیز وکړي. د ویل واشنگتن به د راتلونکي کال پر مهال په مذاکراتو کې پرمختګ و ارزوي. په افغانستان کې د اوربند عملی کېدل په دې کنفرانس کې بله مهمه موضوع وه. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل په دې کنفرانس کې شپږ شپېته ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې د جنیوا په کنفرانس کې د اوربند په تأمین باندې ټینګار وشو، خو په همغې ورځ او په همغو شیبو کې په بامیانو کې لسګونه ملکان په دوو بمي چاودنو کې مړه او ټپیان شول. د بامیان چارواکي وایي چې دغه پیښه د مقناطیسي یا چسپکي ماینونو د انفجارونو په سبب شوې ده او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادي راډیو خبریال ګلامیز شریفي همدا شیبه له بامیانو له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي، له هغې به تازه جزئیات وپوښتو. ګلامیز، د بامیانو د چاودنو تازه جزئیات څه دي؟
سلام، سهار مو بخیر. په بامیان د چاودون تلفات زیات شوې ده. نن سهار د تهجامه رئیس سید آقا ایوب ناصری ویل چې 15 کسانو ویژل کشي او اته 15 کسانو زخمیان دی. د بامیان انفجار انفجار د بامیان د جایی بود که ډیره بیروبار دی او خلک زیاد دی. دغه پلیز دغه
بله
او
تاسو چې له خلکو سره خبري وکړي، خلک څه وایي؟ د بامیان خلک څه وایي؟ ځکه چې دا خاول وار دی چې دغه سی لوی چاودنه کیږي، غم د بامیانو په ښار کې چې ډیر امن دی.
بامیان یکی از ولایت های بسیار امن در مرکز افغانستان بود و ای در دو دهه اخیر اولین بار بود که چنان اتفاق یا جرایدار بزرگ افتاده که در اثر آن نزدیک به 20 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند و ای بسیار یک شور و پریشانی بیش از حد در بین مردم بامیان ایجاد کرده، چون بامیان یک جایی است که بسیار خرد، وقتی که در یک جایش یک انفجار یا یک رویداد رخ می‌دهد تمام مردم آسیب می‌بینند. انفجاری هم که در اونجا رویداد اتفاق افتاده یا رویداد جایی بوده که بسیار زیاد بیروبار است و مردم بسیار زیاد در اونجا تجمع می‌کنند و این سبب از این خاطر سبب پریشانی و دلخورگی بیشتر مردم شده.
من گلامیس شریفی و در آزادی راوی خبریال بامیانو چه حلطه در پرون در بمیچاودون و پرابندی مکت وروستی جزئیات راکړل. د وژل شویو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی، د ټپیانو هم 850 ته. دغه خبره د عامې روغتیا رئیس آزادي راډیو ته کړې ده. ویرې شته چې تلفات نور هم زیات شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بامیانو دغه بمی چاودنې غندلې او ویلي دي چې طالبان او نور ترهګري ډلې د ملکانو په مرګ ژوبلې باندې ټینګار لري او خلک په ویره کې اچوي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
ازادی رادیو ته غوږیست. ازادی رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ته راپورونه خپرو. دا چې د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سولې په پروسه کې باید د ښځو په حقونو جوړجاړی ونه شي. د دغه سازمان په وینا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو پر حقونو هر ډول جوړجاړی به د ښځو د شلو کلونو له لاسته راوړنو سره جفا وي. دا خبره د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد دغه کمپاین نن نومبر په 15 پیل شوی او د دسمبر 13 دوام کوي. ملالی بشیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال چې د افغان ښځو او نجونو حقونه له طالبانو سره د سولې د احتمالي توافق قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو له مدافعینو سره کار کوي چې د دوی د پیاوړتیا کیسې راپورته کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینری سمیرا حمیدی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له دې کمپاینۍ هدف دا دی چې له افغان ښځو سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ښکاره کړي او په دې اړه اواز پورته سي چې د ښځو پر حقونو به د سولې په بهیر کې جوړجاړی نه کیږي.
هدف ما از ای کمپاین نشان دادن حمایت به
افغان ښځې لا پرمختګ ته اړتیا لري. موږ د سولې داسې بهیر غواړو چې شفاف وي، ټول شمول وي. افغان ښځې یو اساسي رول پکې ولري، ځکه افغان ښځې ډېرې لاسته راوړنې لري، ډېر کار یې کړی دی. د سولې پروسه باید د ښځو لاسته راوړنې د جوړجاړي قرباني نه کړي،
باید دستاوردهشانه به معامله بگیرد.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ چې د نومبر له 15 سره برابره ده، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد 14 ورځنی کمپاین پیلېږي چې د دسمبر 13 به دوام وکړي. دا کمپاین پر حکومتونو ژغ کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په جنیف کې د افغانستان په اړه د 2020 په کنفرانس کې ګڼو هیوادونو او ادارو له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالر مرستې د اعلان تر څنګ یو شمېر اندېښنې هم مطرح کړې. له دغو اندېښنو څخه یوه یې په راتلونکي کې له طالبانو سره تر احتمالي موافقې وروسته د ښځو د حقونو په اړه وه. ځینو اندېښنه څرګنده کړه او ځینو په تیرو 2 لسیزو کې د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندي کولو ټینګار وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د ژنیو د کانفرانس په 2 ورځ د خبرو پر مهال داسې وویل:
زموږ شراکت ډیموکراسي، ښه حکومتولي، د اداري فساد پر وړاندې مبارزې، د قانون پر واکمنۍ او ښځو او اقلیتونو په ګډون د انساني حقوقو خوندیتوب ته د افغانستان پر ژمنتیا ولاړ دی. او پر دې خبره چې د سولې په پروسه کې له سیاسي ارادې سره پرمختګ وشي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش هم د خپلو خبرو پر مهال ویل چې په دوحه کې د سولې پروسه باید د ښځو، ځوانانو او جګړې د قربانیانو په ګډون هم شمول وي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا د افغان ښځو او نجونو وضعیت د طالبانو د رژیم په پرتله ډېر ښه سوی دی. اوس مهال په افغانستان کې 3.3 میلیون نجونې زده کړې کوي او ښځې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزه برخه کې فعال دي. خو د دې سازمان په وینا اوس هم د افغان ښځو مخې ته یو شمېر امنیتي او ټولنیز خنډونه سته.
په خوست کې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې کمپاین پرون نن پیل شوی دی. ښځو ویلي دي چې په خوست کې د ګڼو نورو سیمو په څیر ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او کورنۍ تاوتریخوالی هم هلته له ښځو سره زیات دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د یوې ښځینه فعال په غږ پیل شوی.
زور ودونه، جبری ودونه، زیرسن ودونه په ماشومتوب کې ودونه دي، وهل تکول چې دوسرے تر سره کیږي، د دوی خبرو ته هیڅ توجه نه کیږي. روحي یعنی کنزل کول، تحقیرول د دوی د پکورونو کې چې دوی نه پرېږدي چې خپل نظر وایي، ځکه دوی ورته وایي چې لیوانه یې نشي کولای ته نظر وړاندې کړي.
دا د فضیله حکیمی په نوم د ښځو یوه مدافع وکیله ده چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه یادوي. دا زیاتوي چې تاوتریخوالی یوازې وهل ټکول نه، بلکې د ښځې پر روح او روان فشار راوستل او هغه تحقیرول هم تاوتریخوالی دی. مدني فعاله پروانه زلانده موي په کور کې د میړه خسر لیور او خواښې لخوا د ښځو وهل ټکول، په لرې پرتو سیمو کې د زده کړو محدودې اسانتیاوې، د پلار په میراث کې نجونو ته حق نه ورکول او د خسرګنیو لخوا د کونډو ښځو د راتلونکي په باب پرېکړې د تاوتریخوالي هغه بیلګې دي چې ښځې ورسره مخامخې دي.
ډېر کم اندازه به یو نیم کورنۍ پیدا شي چې هغه ورونه خپلو خویندو ته میراث ورکوي. میرمنې چې کله کونډې کېږي، دې ته د دې حق نه ورکول کېږي چې هغه بل انتخاب په خپله خوښه وکړي. لورونه یې ورته وایي چې په مونږ کې باید ته یو خوښ کې ورسره واده وکړي، که په مونږ کې ته کوم سره واده ونه کړې، بل چا سره هم واده نه شي کولای، او که بل چا سره واده وکړي تا ماشومان به مونږ سره وي، او ته هېڅکله په ټول عمر کې بیا نه شي کولای چې خپل ماشومان وویني. حتی داسې هم شوي دي چې یو ماشوم یې هم نه وي خو په کور کې ناسته وي د هغه وفات شوي خاوند په نوم.
د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان بیا وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو په ژوند که سناڅه خواله راغلی، خود دی پواینا ستونزې لاشته.
بیره دغه سی ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نورسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، غنې ورسته خزي خوري. یو هلک ته هغه ته په یو نظر قتل کیږي، او یو خور ته په بل نظر. هغه هلک په شخصي سره کې داخل کیږي، هغه خور جنې چې د هغه دولتي مکتب ته هم نریږي. خو انشاره دغه په مقابل کې مبارزې روانې دي، مدني ټولنې دي، مدني حرکتونه دي، فعالیتونه دي، ځوانان
د خوست ولایتي شورا استازي ندبیبی عمری هم وایي چې د ښځو په ژوند کې څه ناڅه خواله راغلی دی. نوموړي ځینې بیلګې یادوي.
مونږ ښځېوال به په بادو کې ورکولی کېدی، ښه بیلګې مونږ د فوره دادو چې اوس په بادو کې څوک نه ورکوي، او بله بیلګې دغه دی چې په غنې بدل باندې او ښځه بې تبې خلي وي چې تک پکات کې سا ماکه. نو ډېر تغیر غلی ده. متاسفانه مرکزی حکومت چې موږ سره ژمنې کړې وې، هغه ژمنې تر اوسه پرا پاتې دي.
بل لوري ته د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د تیر کال په پرتله د ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږوالی راغلی دی. د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وویل دوی تیر کال د تاوتریخوالي 15 اتیا پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال بیا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سپریزنی کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وزن خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
آزادی رادیو ته خواږه است. اوس هم د ښځو د حقونو لوی فعال تاجور کاکړ سره مرکه خبرو. واغلی کاکړ ټینګار کوي چې د افغان میرمنو د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په اړه د ژنیو د کنفرانس د ګډونوالو ملاتړ مهم و، خو باید د افغان میرمنو لپاره په مساویانه او عادلانه توګه مرستې ورسول شي. فریبا ظاهر له آغلی تاجور کاکړ سره خبرې کړي.
بله، د جنوا کنفرانس کې خو د ښځو په برخه کې دا ډېر د اهمیت وړ دی، ولې چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي، او په دې 30 کلو جنګو کې ډېر ضرر هم ښځو لیدلی دی. او اوس دا 2 کلو کې ښځو چې پرمختګ کړی دی، فرضاً ښځو ته بیا دغه د کاروبار دروازه خلاصه شوې ده. ښځې په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډېر راغلی دی، او حکومتي چارې کې کار کوي، ښه نتیجه یې کار ورکړی ده. بیا هم ښځې ډېر ضرورت لري. دا موږ یوازې نه شي سبولی چې په شارو کې خصوصا کابل په شار کې شیزه ډیر لاس راوړنې لري، خو په ولایت کې بیا هم ډیر ضرورت لري. خصوصا هغه شی چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست کور مشر د لاسه په جنګو کې ورکړی دي، دوی یتیمان لري، باید دوی ته بنیادی د پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادي پروژې نه دي جوړې شوي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، قلم موږ به 100% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بېسواده ښځې دي یا کم سواده ښځې دي. نو هغوی ته څوک په دفترو کښې لاره نه ورکوي، څوک کار هم نه ورکوي. باید هغو سره موږ د پروګرامونه ونیسو. لوی استاجینوال کښې باید دا مطرح شي چې هغه ښځو ته دوی باید څنګه پروژې جوړې کړي، لنډمهاله، میان مهاله، اوز مهاله، چې هغه شیدې خود صفاتی او دوی په خپله وکولی شي چې خپل په پښو ودرېږي، خپل د بچو سرپرستي وشي.
بله کاکړ صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزې تقریبا په وروستیو پړاوونو کې دی، د ښځو پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډېره راوښتی دی. په دې کنفرانس کې موږ تاسو ولیدل، د کنفرانس ګډونوالو د هغوی قربانیان یاد کړي دي، د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه یې کړې ده. اوس چې د دغو ښځو د لاسته راوړنو د ملاتړ خبره سوي ده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا دغه ملاتړ سره به چې په دې کنفرانس کې یاد سول د ښځو پرمختګونه حفظ کړای سي یا به خوندي کړای سي؟
خو زه دا امید لرم چې په هغه کنفرانس کې چې د ښځو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوي دي، البته د سلو هېوادو نمایندګان هلته دغه لرې ګډون لري، اوس هم هغه لازم کومکونه چې وده ښځو سره نه دي شوي. خو درته وایم چې هغه تعلیم یافته ښځې دي چې دوی پر ځای شوي دي، ځان ته کارونه پیدا کړي دي. اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواده ښځې لرو چې بېکاره په کورو کښې ناست دي، یعنې تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوي. او هغه په کلیو باندو کښې خو بالکل ښځې هېڅ لاس راوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو ګدا په شکل نه چې څوک کومک ورکړي، داسې کومکونه دي ورکړي چې دوی په خپله خود کفا شي. ښځې ډېر توانایي د کار لري او دا باید دنیا د سترګو ونه غورځوي.
تاجور کاکړ وه د ښځو د حقونو فعاله چې د جنیوا د کنفرانس په اړه باندې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په رابطه باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د نګورنو قرباغ سیمې په اړه خبرې کړې دي. هغه د روسیې په منځګړیتوب په یاده سیمه کې د اوربند موضوع یاده کړې او ټینګار یې کړی چې دغه اوربند باید عملي شي. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ناګورنو قرباغ سیمه کې د روسیې په منځګړیتوب عملي سوي اوربند په اړه جلا تلیفوني خبرې وکړې. دا خبره کرملین د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24 نیټه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې درې واړو مشرانو د ناګورنو قرباغ له اوسیدونکو سره د بشري مرستو رسولو د موضوع تر څنګ په دې سیمه کې د ترانسپورت د اتصال په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د حکومت لوړ پوړی پلاوی چې پکښې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون دوه مرستیال وزیران شامل وو، څو ورځې وړاندې یروان او باکو ته ولاړ. د کرملین د اعلامیې له مخې دوی په ناګورنو قرباغ سیمه کې د 1600 روسي ځواکونو فعالیت وڅاره او ځایي اوسیدونکو ته یې د بشري مرستو رسولو په اړه خبرې وکړې. تیره میاشت شاوخوا 2000 روسي ځواکونه د ناګورنو قرباغ سیمې شاوخوا ځای پر ځای سول. دا اقدام د نومبر په 9 د مسکو په منځګړیتوب رامنځته سوي اوربند برخه دی چې په نتیجه کې د شپږو اونیو پر اوږدو کې جګړې ته د پای ټکی کېښېښودل سو. د ناګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له دیرشو کلونو راهیسې شخړه روانه ده چې پکښې تر اوسه زرګونو کسان وژل سوي دي. د اوربند د موافقې له مخې دواړه هېوادونه باید د سوداګرۍ لپاره خپلې پولې پرانیزي. پوتین همداراز د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24 نیټه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم د ناګورنو قرباغ په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د کرملین د اعلامیې له مخې ولادیمیر پوتین په ناګورنو قرباغ کې د روسي ځواکونو په اړه اردوغان ته وویل چې دا ځواکونه په یاده سیمه کې اوربند تضمینوي او ملکیان خوندي ساتي. ترکیه غوښتل چې دې سیمې ته د 1600 ځواکونو په توګه خپل ځواکونه هم ولیږي، خو دا کار ونه سو. روسیه له ارمنستان او ازربایجان دواړو سره پراخې اړیکې لري، خو ارمنستان ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. ترکیه بیا د ازربایجان کلک متحد او د ارمنستان پخوانی مخالف هیواد دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. په بامیان ولایت کې د پرونیو بمی چاودنو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علی آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو کسانو شمیر 1500 د ټپیانو 850 ته رسیدلی دی. د پیښې اکثره قربانیان ملکیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان د دروشل کنفرانس ټولو ګډونوالو په دغه هیواد کې پر اوربند ټینګار وکړ. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحات او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون ماښام د افغانستان د دروشل کنفرانس پر مهال په ویډیویي خبرو کې دغه یادونه وکړه. د جرمنی د دفاع وزیر انګریت کرام کارنباور وایي برلین تمه لري له افغانستان د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه نور جزئیات ورسره شریک شي. د انګلستان څلور واړه هیوادونو انګلینډ، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د سیرشمې په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولی شي په یو کور کې وویني. او د ملګرو ملتونو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجین سیمې د ځایي خلکو مدافع وکیل په غیر قانوني توګه په نښه کړی دی. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د ازادي راډیو د خبری پروګرام دویم نیمای پیلو. څو راپورونه لرو، وروسته به د ازادي اوریدونکو نیز پروګرام هم خپور کړو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
د بریتانیا چاپ تلګراف رسپانې د افغانستان په اړه په یوې مقالې کې لیکلي چې د افغانستان په جګړو کې یو ځل بیا د خلکو کورونه د جګړو په لومړیو کرښو بدل سوي دي. د رسپانې په لیکنه په پلازمینه کابل کې هر ورځ د خلکو په وژنو او پرله پسې او پراخو بریدونو سره تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. تلګراف په کابل کې د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ته په اشاره لیکلي چې په هغو کې تر ډېره د خلکو کورونه په نښه سوي دي. په هغو څلورویشتو راکټونو کې چې د ښار له منځه توغول سوي وو، لږ تر لږه 8 تنه ملکي وګړي وژل سوي او تر دېرشو ډېر کسان ټپیان سول. دایش وسلوالو د هغو بریدونو مسؤلیت واخیست. تلګراف وړاندې لیکي چې پر کابل ښار د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ډیرو خلکو ته زړې خاطرې وریادې کړې. هغه ښار چې په اتیا یمه لسیزه کې د پخواني شوروي لخوا د بریدونو هدف سو، او هم په نوې یمه لسیزه کې دا ښار د ډیر تاوتریخوالي شاهد و، او بالاخره د 2000 لومړي کال په ژمي کې د امریکا له لوري په نښه سو. د ورځپاڼې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال ډیر سوی چې د دولت مرکزي پلاوی او د طالبانو استازي لا هم په قطر کې د سولې د رسمي مذاکرې راتو د پایل پاړه خبرو ته دوام ورکوي. تلګراف ویلی چې د تاوتریخوالي د ډیرېدو په ترڅ کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو اندېښنې هم رامنځته شوې دي. د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې اعلان کړی چې ډیر ژر به خپل شاوخوا نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي، او په دې سره به په افغانستان کې به د پات امریکایي سرتیرو شمیره 2500 ته ورسیږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیرېدو له راپورونو سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ژنیو کنفرانس په دوهمه ورځ له افغانستان سره د مالي همکاري او په دې هیواد کې د سولې او اوربند راوستلو په برخه کې د همکاري ژمنې بیا تازه کړې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن داسې مهال واک ته رسېږي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده. وروسته له دې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د 2021 کال تر جنوري پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمیدو اعلان وکړ، د جو بایدن اداره د لیکوال په خبره باید د راتلونکي په اړه له صبر او زغم څخه کار واخلي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د بریالي مذاکراتو چانس لږ دی، او په وینا یې په افغانستان کې د 2500 امریکایي پوځیانو حضور به متحده ایالات یې پراخېدونکې جګړې ته بوزي. په دې مطلب کې لولو چې د سولې بریالۍ توافق دې ته اړتیا لري چې طالبان د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، امریکا خپل پوځي حضور په بشپړ ډول په افغانستان کې ختم کړي، او د افغانستان حکومت له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته ورسیږي. واشنگټن پوسټ لیکلي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د شمیر په کمیدو سره به امنیتي وضعیت لا خراب سي، او طالبان طالبان به د جګړو په ډګرونو کې برلاسي وي. د ورسپانې په لیکنه به په دې صورت کې طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته اړتیا ونه لري او د جګړې دوام به انتخاب کړي.
وسمورزو ننګرهار ته د ننګرهار یو شمیر ځایي اوسیدونکو د ولسی تړون ملي پروګرام پر فعالیتونو نیوکه کوي. دوی وایي د یاد پروګرام په پروژو کې فساد او کمزوري مدیریت د دې لامل شوی چې د پروژو په کیفیت بد اغیزه وشي. خو په ختیځ کې د ولسی تړون پروګرام مسولین بیا د فساد خبره نه مني او وایي په ټولو سیمو کې د خلکو په خوښه پروژې پلي کړي دي. په دې اړه سهارګل امیرزی له ننګرهار راپور را لېږلې.
رحمان الله د ننګرهار اوسیدونکو دی. د دولس ورځې د خپل کلی د خوړ پر غاړه د ولسی تړون لخوا په یوه جوړ شوي استنادي دیوال کې کار کړی، خو پر دې دیوال له شوي کاره خوښ نه دی. رحمان الله وایي د ولسی تړون پروګرام د مسؤلینو لخوا د کمزوري نظارت له کبله هسې چې په پام کې وا او باید شوي وای معیاري کار ونه شو او پریمانه پیسې بې ځایه ولاړې.
دغه دیوال کې په پروفیسر کې د یو مزدور د لپاره 400 افغانۍ ماشو، مګر دلته 200 افغانۍ ورکولې. همدارنګه په دغه دیوال کې د کامې تیګه په پروفیسر کې لیکل شوی وه، دوی پکې د خوړ تیګه واچوله. له دې خاطر چې دا ورته ازانه تمامېدله. همدارنګه سیمټ هم پکې کم استعمالول، شګه هم هغه معیاري نه و لکه څنګه چې په پروفیسر کې دوی ته لیکل شوی وه. دیوال و جوړ شو، خو فکر نه کوم کدا د یو سیلاب طاقت هم ولري.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی حیات الله هم په دغه ولایت کې د ولسی تړون ملي پروګرام له کارونو راضي نه دی او وایي چې په پروژو کې شته فساد د کارونو پر کیفیت بد اغیز کړی دی. دی وایي د پروژې د پلي کېدو لپاره چې کوم توکي په پام کې نیول کېږي په هغو معیارونو برابر نه وي کوم چې په قراردادونو کې یې ژمنه شوې وي. د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو سنگر بیا د پروژو په تطبیق کې کمزور مدیریت هغه څه یادوي چې لومړیتوبونه پکې له پامه غورځول کیږي. د سنگر په خبره د پروژې د تطبیق چارې ډیری وخت ځایي مشرانو ته په واک کې ورکول کیږي چې هغوی د خپلو یا هغو سیمو ته د انتقالولو کوښښ کوي چې ډیره اړتیا ورته نه لیدل کیږي.
د ولسی تړون پروګرام بالی نسو د بیا رغونې چارې پکې پرمخ وړل کیږي. خبره د مدیریت دلته چارې داسې خلکو ته پلاس ورکړل شوی دي چې هغه زیاتره د سیمې قومي مشران دي، هغوی نو هغه خپلو سیمو ته یا هغه چې ضرورت ورته ونه لري هلته پې کارونه ترسره کوي.
په ختیځ کې د ولسی تړون د پروګرام پر مسؤلینو دغه نیوکې په داسې حال کې دي چې د دغه پروګرام د معلوماتو له مخې د ننګرهار په 414 کې شاوخوا 900 پروژې منظور شوي چې په 168 پروژو یې عملاً کار روان دی. د معلوماتو له مخې په پیل شو پروژو کې 209 ښوونځي هم شامل دي چې د اقراب پروګرام له لارې په 414 کې جوړیږي چې تر اوسه 85% کارونه بشپړ شوي دي. خو په ختیځ کې د ولسی تړون د ملي پروګرام مطبوعاتي مسؤول تا محمد هیلمند د یاد پروګرام له لارې په پلی شوو پروژو کې د فساد په اړه د خلکو اندېښنه ناسمه بولي. د وایي ټولې پروژې د خلکو د ځایي منتخب ولسی شوراګانو له لوري او په خوښه پلي کیږي او دوی ورته یوازې د امکاناتو او سهولتونو د برابرولو مسؤلیت لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اورزګان کې لاسو زرو زیاتو بزګرانو ته اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سره ورکول کیږي. د اورزګان چارواکي وایي دغه کومک د وچکالی او جګړو زپلو بزګرانو سره کیږي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د جګړو په مال زراعت ته زیان رسیدلی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګان یو راپور را لېږلی.
د غنمو د اصلاحو تخمونه او کیمیاوي سری د ویش لړۍ نن د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې فایل شو. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د غنمو د یاد اصلاحي تخم او د غراز د کیمیاوي سری د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې دغه کومک د وچکالی زپلو او جګړو زپلو بزګرانو سره کوي او په خبره چې تر ټولو ولسوالۍ پورې به ورسوي.
چلدی جمله څخه 15,318 کسان د کرنې وزارت او بانک جهانی لخوا توجیه کیږي او 4,800 کسانو ته د ایف او په مالی لګښت زراعت ریاست او د ان سی سی موسسه په واسطه باندې توجیه کیږي. د کرنې ریاست لخوا تخمونه دي کې 203 ټنه کیږي. او د اف او د خوا مربوطه تخمونو کیمیاوي سره او زراعتي وسایل شامل دي.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس احمد شاه خیری بیا ازادي راډیو ته ویل چې یاد کومک ځکه له بزګرانو سره کوي د دې خبره چې په دغه ولایت کې رواني جګړې تر هر څه زیات زراعت ته زیان رسولې دي. نموړي بزګرانو ته د یاد اسلاسي تخمونو په اړه لارښوونې هم وکړي.
دغه بزګرانو څخه مو غوښتنه ده چې دغه تخمونه دوی وکړي او د نورو تخمونو سایګاډ نه کو کله چې نتیجه ولیدله سږ کال په راتلونکي کال کې ځان ته دغه پاکو پروسیس یې کو او بیا یې غونډیانو ته په اختیار کې ورکو ځکه اسلاسي تخمونه د امراض او آفاتو په مقابل کې مقاوم وي د کمیت او کیفیت له نظر لوړ وي خ حاصلات ورکوي.
بزګران بیا د دولت له دغه اقدام څخه هر کله کوي او وایي چیر کلونه اسلاسي تخمونه نه و نو غنمو یې زیات امراض کړي او حاصلات یې هم کم و. د دې له جملې څخه محمد رسول او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسي وویل.
دوی مرتد د دې ډېر غټ تعریفات کوي چې دا ډېر اسلاسي ښه تخمونه دي تاسې د دغه سکار واخې ګونی خدای د یوونه کې د اقتصاد قوي سي اصول اضافه سي د غنم سږ کال پر درېم ایسا ودرېدل د اکثر غنم تخمونه دغه و د جړې مراجع وکړي دا یو قسم بل مراجع وکړي دا تورېدل
دا ته مډیر انتظار چا درلوده نو خو دا دي کرنګ مو وبه کرو یال ته ډوډۍ سي ډیر خوشاله نشو دا ډیر کومک وکړ وطن خو زپلې دي نشو کومک وکړ دي شو
دا یادونه ورده چې فکر وڅو کلونه کې دا لمړی زلدی چ په روزګان ولایت کې د غنمو اسلاسي تخمونه پر خپل وخت بزګرانو تور کول کیږي. شریف الله شرافت ازادي رادیو روزګان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې کی چر جوړ روغ او خوشاله وسی ستاسو د نیکمرغي په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده به هم تاسو لطف کړی خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړي دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او داستونزی محلسی نو لده کبله چی موش پا تیرو اونیو که دیر زیاد پیغمونه اخیستی دیستاسو خوارم پا دی خبرونه که هم دا پیغمونه پا پر لپسی دول بیل تبسیریت خبرکم ترچو طولو تا نوبت ورسی یا پا دی خطر نن مرکن نلرو نو ستاسی پیغمونه رخلوم خو بطر که ستاسیو ده هغه پیغمونه چو بیل گرخلو چی تاسی پا هلمند ولد که ده ازادی رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنی په ارتباط خپل د غم راضی پیغامونه مشترسته ولدی مننه کوم. موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاد الهلمند ولایت محمد الیاس دایید خدای پاک وبخشی ټول افغانستان په خبره خصوصا بهیرمنجان د غریبانو زغ د پرتکاوت لري زیا پر رساوه نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت کړو سم نشیل کې واقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سب زمين ورکي دا چې د موټر کې ځای پر ځای شوی دی دا مې دا نو حکومت مو حکومت ته تا وای شو حکومت وروسته پر ست دروازې ته ودرې دی یا عاملین پیدا کیا پلتنه وکړه چې مې اندزه په موټر کې ځای ښه شوی دی. و سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته زړه ته سلام ورکړي. و سلام
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدني ازادي رادیو سره په تماس کې یم. پاول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغل الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډیر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډیر زیات دردونکي خبره ده. او دا سې جنایتونه قابل تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم، او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په ځینن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغه سي کوم پیښه چې متاسفانه تکراري ډول باندې تکراریږي، په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده، او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایش